سلور بجیش په احمد شبرم دا سجرادو دلی سات پخ پراوانه که ساسو کربا السلام علیکم نن د اسمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103مې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې په لاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لرې کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی. د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
مونږ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار ادامې ته درناوی کوو، په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
الاکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوبلا اوښتې ده. انټونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د 100 سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دایبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کریمیا ټاپووس مکې چې روسي لخپل خاور سره یو ځای کړی ده، سرچینې وای پوزي هوایی دګر ته چیرمه لښتر لښتر څلور چاودنې شوې دي. د سواتسوپول کې د روسي لوري ټاکل شوی مسول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی. او سې ډیرو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویره لمانځل کیږي.
طالبان له خوانه دغه ورځ پیولان مراسم باندې لمانځل کیږي.
مخکې چې به دا ورځ راتله خلک وډ بیرغونه بیرایستله، نو ښکارلار نه ستغې تم نسته نه اجازه ورته وکړې درو.
طالبان له نړیوالو سره د شته عمل غشتنه تکرار کړي. د سیاسي چارو خاتونکو نجیب آزاد
د هیڅ انوان د نړی سره د تعامل خواته طالبان نه دي نوم.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې له درملتونو او ډاکټرانو څخه شکایتونه خبرو.
چوان نقصه بازار ته راوي 500 د وخنو ته ور ویل لاس رقم قیمتونه درکې یو کشته یو لوړ
فلوګر کې د شونځو یو حال ده.
باران کې زموږ د باران کې پرشنه لاندېږي موږ نه سره چې درس وایو.
اسا ډیرو په منځني سپد ولس اشپژنې په ټول افغانستان کې وري. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 103مه کلیسه ده. په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخه نیولې ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپلو کورونو او دوکانونو یې ولګوي. په خپله طالبانو بیا د یو لړغونډو په ترڅ کې دا ورځ په خپلو کې لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 103مه کلیزه داسې محل را رسیږي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکي هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه خو چمتووالی نسته، مخکې چې به دونی دا ورځ چې راتله خلک به ډېر چمتووالی ورته نیولې وو، بیرغونه به یې راایستل، ملي بیرغ به یې راایستل، نو سشکل هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، نه اجازه ورته ورکړې ده دروازه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولي وای خلک ناهیلي شوي.
نو څه کولای په هیواد کې خپل بیرغ رپاند اوساتو. په کندوز کې نن طالبانو له خوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرغ نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي.
له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په وی خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي، په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدې خوا له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو یې کسان ډبولي او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتووالي او همداراز د هغه ادعاو په اړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو ګواښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې په پام کې نیول شوې دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسائل چې هغه حساس وي، خدای مکړه، یا د خلکو ترمنځ تنازع اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ یو سلدریمه کالیزه داسې مهال رارسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او لمانځنې له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري رسنیو ته د ملا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت به د شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوحې په تړون کې نه دي منل شوي. ملا هبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هبت الله اخندزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې عمله زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپلې وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو دوی هم غک په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره باید د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي، انکه اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محور سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره لا تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقص کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي. که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بېلابېلو خبري ناستو او خبرپاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتي ډول لري شوی. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په 6 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې څرګند شي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو له څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشرانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسېږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتي اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسېدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالره زیان کړی دی.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نری لحالات خبر شد.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسیې اشغال کړې ده، تیر شپه ناوخته څلور چاودنو راپورونه ورکړل شول. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخته لیکي چې د روسیې هوایي دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه هلته چاودنو زیان نه دی اړولی. په همغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغه هلته هوایي دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لرې ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغه هلته د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا دا پل په 2018 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاته شوې دي. د اګست په 14مه د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یوه ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو دا د سبوتاژ یوه پیښه وګڼله. د اګست په 19مه په ساکي هوایي ډګر کې چاودنې وشوې چې لږ تر لږ نه روسي پوځي الوتکې زیانمنې کړې. اوکراینی چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسؤلیت نه مني، خو یو اوکراینی چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګڼ سب شوي پیغامونه مو شاخون کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چیری به کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه ویچاړ کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. پروزګان کې شمېر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړجاړی کوي او په ګډه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیرایسی په افغانستان خو په ځنګړې توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نخصي پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نقصو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نقصې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د دې سره زه خپله څو وارې مخته ویم، کوم ډاکټر چې نقصان ویشته کې نو مجبور یې چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا را اخلي. که چیر په ګر بازار کې بسوک د ده دواخانه نسي ویلی، ده مخفف یې دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او بسوک یې نسي ویلی. د ده په دواخانه کې چې د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي، په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې زر یا 1500 کېږي. ډېر فرق سته نو چې وه نقصه بازار ته راوي 500 دواخانو ته واروي لس رقمه قیمتونه در کې یو کښته یو لوړې نو
خدا تجربه سلسله در اغلیم ده اوس پلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي ده پیس اول خود ریس او کالداري پیس واړي تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري ده ډیر زر کالداري د وی ورځ ده پیس ته دروازانه او بل پلا بیا داسې نقصان در تلیکي چې په ګر شهر او ګر ده بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې او ګر ده نقصان هم څوک نه سي ویلای د عامه روغتیا در اساس مو ده غشتنه ده رو شراز په بازار وګرځي په د شخصي روختونو وګرځي ګوري چای استا نقصه ویل کیږي نو ویل کیږي استا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مستبخې زیاتې راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې در ده پورې ورځي عادت بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه دواخانه والا چې دي هغه سره سبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي. په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه به ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بې ځته د خانه ما سوا.
د درملتونونو مسولین وایي د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معامله کې ښکېل دي. بل خوا بیا یو شمېر ډاکټران دغه ادعا ردوي او وایي چې د کاري بوختیاو او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسي کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي. په همدې حال کې د اورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار ټاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل د نجونو ښوونځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم له شپږمه تر دولسمه بند دي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه سي د باران کېږي د باران کېږي پرشونه لندېږي موږ نسو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بېرته نسخات کې ځي موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نسته کتابونه راته راوړي.
خون که مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو لس کاله تېرېږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تېرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تېر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موایي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو، داسې وړې خیمې راکړي چې هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي، هغه کې یو څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل خاص شی موږ ته نه دي راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږ نیم لکه پنځه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شي. که چیرته تاسو azadiradio ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، دا غو راپورونو متن په کې لوستلی شي چې د سهار له ووته ماښام تر بجو پورې د azadiradio له لارې خپرې شي. په روانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغګن سب شوي پیغامونه خبرو، خو دم ګړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلي سب شوي پیغامونه.
ټیکا ولایت د لوک شامن چور کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر تاوانونه ورسول، ځکه پسلونی یو سر لوبیا وی دا شین سره یو غنمې یو.
سلامونه او نیک هیلې دې ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ. لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت دوام لري، ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بېچارهګانو کورونه ویوړلو، نو موږ هم دا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي، مرسته وشي، تر څو دغه سیلابو او د بېوزلو خلکو سره همکاري وشي.
السلام علیکم، صدام صدیقی، پکتیکا مرکشرانی میرعالم کلی نه مرکشرانی میرعالم کل میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ پاړ چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب ده، دا سیلابونه راځي، دا نړوي. اوس انا چې چارواکي په دا بنده غور ونه خوري، اخیر ته دغه دولته څو کورونه دي، دا غم د مبین نه وري، د پالبم د مبین نه کړلی، په ملیاو افغانۍ پلګدلې دي، بیا اخیر ته چاره نه کېږي. اول د چاره چاره کېږي او چې یور وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت پ لګېږي، بیا ډېره سرمیا غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بنده نشر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بنده غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د میډیا د سلام وایم. سلامونه وایم، زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال ده. دا حکومت ته دي له د غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمز ولسوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت شمز ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونه سخته وځپلې، خو موږ د هېڅوک توجه نه کوي. زموږ څه والا هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو مال لوړ مقامات څخه دا سوال زموږ زابل واسي مزول سوال ته ډېر توجه کوي. ول ازادي راډیو مې ده زما پیغام نشر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
څلور بجې او دیرش دقیقې. مهم خبر: نن د اسمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لرې کړي، او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. لبلی خو بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځ لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامز ال اکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړی دی او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی، او د ده په وینا چې په افغانستان کې نشته 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجو بلا وشتې ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابو بکر جومات کې وشوه، او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نوومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همدارس وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هغه مرکې هم تاسو اوریدلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپرې شي. همداراز زموږ پروګرامونه، بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي، هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و. اونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړي دي. زحمت چې بار اجازه غواړم، اونیس پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته
روخصت در زلزلال دربار څه غواړم دا چې د یو عمارت یو کال پرس یا کلیزه ده نو کلیزه دې ورته مبارک وي خو په دې یو کال کې نسبي امنیت شوی و جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان میان سره کم سوي وه ول یو مشکل چې ډېر په وطن کښې د هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد سر په حرکت باندې راولي قدرونه به کار وګوماري او کار به اهلي کار ته وسپاري مسلکي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیاوې تکالیف او مشکلات تېر سوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې عمارت باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي په داخل کښې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو که څه هم لږ معاش ورکړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپارل سوی وي خلک به پر کار ګمارل سوي وي او د عمارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي د عمارت پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله مندی نور دې خدای پاک د عمارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او بدل ورکړي تر څو کار واخلي کار ته وسپاري مسلکي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو خو انشاءالله امنیت ښه سوی دي او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ بئ محترمو د طالبانو د یو کال په پوره کېدو سره زه خپله شخصا زما دا نظر ده چې موږ ډېر خوښ یو او ډېر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې موږ تقریبا په دا دوه درې کاله په جریان کښې موږ تاسو راډیو تعقیبولو هغه تر دا اوسه پورې چې څنګه د افغانستان حالات دي تر پخوا اوس ډېر ښه روان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله دې د افغانستان په هکله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خپروي یا راپور خپروي باید دوی پخپله په افغانستان کې کلي په کلي وګرځېږي د خلکو نظر واخلي او بیا خپور کړي په خپل سر له لرې څخه باید رپورټونه خپاره نه کېدلې
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو محترمو مشرانو کارکوونکو ته یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشول ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنګونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه وویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جوماتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي د جنګ حل لاره نه دی نو مونږ د عمارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دوی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي خو دوی په خپلو فکر کښې دي د ملت په غم کښې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کښې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک ناامید دي مونږ بیا هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاسته راوړنه د اشرف غني د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاسته راوړنه ختم شول ډېر متاسف ډېر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډېر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډېر په بد حالت کښې دي او د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هېڅ ونه شول
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ ټوله د راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم زه حاجي عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم خو تاسې د راډیو ازادۍ کارمندان یې بار بار نشر کوي بار بار یې نشر کوي چې دا زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسېږي مشرانو علماو حاجي صاحبانو مولوي صاحبانو موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو ډېر ټکور سو دا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جنګ اخته یو مسلمانانو دا خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډېر وږي دي دا خلک ډېر ستړي دي
دا د افغانستان خلک در به در سوه خاورې پر سر شوې. د دې سره ځغله د څوک شل کاله پنځه ویشت کاله د شوروي سره وځغاسته، دا شل کاله د امریکا سره وځغاسته. اوس د خلکو تبادله هیڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لرو، ډېر خواهشونه لرو، خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې یې پوره کړي. دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو. آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري، نو یې ولې حق نه ورکول کېږي؟ زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه، فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي. وروره، د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده، د پکتیکا ښځه مو هم خور ده، د میدان وردګ او د غزنی او د قلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي. یک سره چیغې وي د خدای دپاره نارې وي چې وږي میړه مې مړ سو، میړه مې شهید سو، در به در یم، خاورې مې پر سر دي، شی نه لرم، ملکان شی نه راکوي، وکیلان شی نه راکوي. آیا دا خبرې تاسې نه اورئ؟ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي؟ دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وژیو او شی نه لرو. خو که چیرې دا ښځې سواد لودی او دا په یوه مکتب کې معلمه وای او یا په یوه مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یوه مکتب کې اته پیاده وای، خو نو دې به د میاشتې پنځه زره افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو و دوی ته ورکولې مثلا لازر روپۍ. اوس چې بیا موږ سره د بدو خوا ګټه نشته، دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي، خیر خو دا ښځې معاشي پنځه زره افغانۍ، شپږ زره افغانۍ، خو دې خو کولای سو چې ماښام خپل ځان ته چاوي او یو ګوله ډوډۍ جوړ کړي. نو ولې به دې نارې ولای چې زه شی نه لرم، میړه مې مړ سو، میړه مې مین پورته کوي، میړه مې شهید سو، میړه مې د طالبانو سره شهید سو، اوس هېڅ نه لرم. مکوی دخته او د قران وی ته غره مولوی صاحبانو، علماو، اجي صاحبانو، وزیر صاحبانو، دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بن نه لري او شرعي مشکل نه لري، نو ولدي و تاخ نه ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقریبا یو کال د طالبانو پر شو چې دوینن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پوره شو. چې په دې یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، هم اقتصادي مشکلات، هم امنیتي مشکلات، نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي، حتی چار زیاته مراجعه کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته. آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي؟ په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی، دوی خو بهر نه دي راغلي، دوی خو ماران نه دي، هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی، نو نفقه خواره لري، دوی خپل نفقه د کمې لارې نه برابر کړي چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي. د ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو محترمو کارکونکو نه هیله کوو چې زمونږ غږ نړیوال ته ورسوي، یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالاتو څخه مونږ بهر وباسي، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
سلامونه، بخت الله بختزاده یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي، ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت نادعلی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم. د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی د دغه دا وس سکی تر دغه ملکی یادا وس موږ د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولت مخیم راتنی ولې دا یو نی کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تېر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد